مشخص و وقتهای مناسب پیام هایتان را پخش خواهیم کرد. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر نوریاس نوری پیشکش میکند. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي لکه څنګه چې زما همکار وویل. او رچې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاري د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. د غرض د پاکستاني ولور پوری چارواکي اعلان وکړ چې اسلام آباد باید د جنوري د میاشتې لسمتر 15 پوری د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزي غونډې کوربوي پردي او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه مطالبه لرو. دوه پروګرامونه هم د خبرونه په ورستي برخه کې د خبرو خو لومړی قسم سولمل تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نن ماښام نیمه پای لوبه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې راپورونه وایي متحده ایالات د ایران د لرې واټن وشتونکو توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لپاره تیاری نیسي. دا هم پوره خبرونه. په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې شوې ده. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استاذ ویلی و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړه شي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړي بیان کې ویل سوي دي چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې سوي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده سوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تیر ورځ د دې غونډې پر مهال شمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د وسلو په برخه کې د دې مرستې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي چې پیکینګ به څرنګه او څومره کومک کوي. ټاکل سوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي.
برادیو مدن
که از مقام قهرمانی دفاع کنیم. دوی مجدل ته د دې لپاره راغلی چې لا تلولې دفاع وکړو. اوس له سریلانکا سره پر لوبي تمرکز کوو او غواړو هر ډول چې کېږي د لوبو وکټو وګورو چې په پایلوبه کې هندیا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبي تمرکز کوو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 کال کې له هند څخه د جنوبي اسیا د فوټبال لوبو فاینل ګټلی و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روسونکو انضمام الحق د افغان ټیم د روسي بریاو امتیاز د بالینګ د برخې روسونکو منوج پرابا کرتور کړ. انضمام الحق نشته درې میاشتې مخکې د افغانستان د ملي ټیم روسونکو وټاکل سو او بیا تر هغه وروسته د هند پخوانی تیست توپچونکو پرابا کر د افغانستان د بالینګ روسونکو سو. انضمام الحق دغه هندي روسونکو ستاینه تیر ورځ په شارجه کې له رسنۍ سره د خبرو پر مهال وکړه. د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندۍ د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جورنال او رویټرز خبري اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلانسو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندۍ له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه سي. امریکایي چارواکو ویل چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کی دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندې پروګرام د ملګر ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د ملګر ملتونو سرمنشي بانکی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته دې ښار ته ستانه سي. بانکی مون د ژمنه تېره ورځ په ټلیفون کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره وکړه. حیدر العبادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیوئ. د بانکی مون له دفتر څخه په خپره سوې خبر پاڼې کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل سوې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا 20 میلیونه ډالر په کار دي، خو د سمې په رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته ضرورت سته. په ورته وخت کې د عراق صدر اعظم تیره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د عبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنۍ چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چیرې اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وی ته وویل چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه دې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. هغه وویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې پر یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړۍ کې شاوخوا 1.5 سل عسکر د عراق د باشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل، بیا یې یو شمیر پوځیان وایستل، خو څرګنده کړه چې دا نسي کېدی چې ټول ځواکونه به باسي. د عراق صدر اعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دې نه استوي. باشقه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریه فعالان وایي چې د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې وویل ترکیې پولې ته نږدې په قامشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل سوي دي او له 22 زیات ټپیان دي. د کردي ملیشو یو چارواکي رویټرز ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سختریزې ډلې چې کوردي ملیشیا په وړاندې جنګیږي ترسره کړی وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. او وروستۍ خبر دا چې هغه بریتانیایي چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تروریستي بریډ پلان درلود تېر ورځ په عمري حبس محکوم سو. محمد رحمان 28 او د ده میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی سوه. څارنوالان وایي محمد رحمان د مې په 28مه په داسې وخت کې نیول سوی و چې د لا بشپړ بم نه و جوړ کړی او څو ورځې نورې ورته په کار وې، خو که چیرې دا بم جوړ سوی او چاودېدلی وای نو ډېره ورانۍ به یې پېښه کړې وای. دا تر دې دمه خبرونه.
د قاسم سولمان له مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو د اوپراسیون رئیسانو ترمنځ دغې مستقیمې ټلیفوني اړیکې د رامنځته کېدو هدف په ګډه پوله د رامنځته کېدونکو ستونزو هواری دی.
که چیرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، که چیرې په تحقیقي برخه کې نه حلیږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسئلې ته به د حل لاره پیدا کړي.
د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی دغه راز وایي چې اسلام آباد به د جنوري له 10 تر 15 بیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید سیمه ییز رقابتونه یوې خواته شي. د هند له سفیر سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. دغه راز د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له وتلي لوبغاړي شهزاد محمدي سره هم غږېدلی و چې له زیمبابوې سره په وروستۍ لوبه کې 131 منډې جوړه کړې چې په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ټیم بریالی شو.
ټول نه زیات خوشحالي هغه وښو چې موږ دا لوبه وګټله. اما دا یو سلو سلو دښمن دی جوړ کړم وی او خدای مکه زمون سین بایله لوي نو نه دا سلو دښمن دی ما ته फायदा راکول نه زمونږ سین ته फायदा کوله
پرې نور موضوعات پر اپورونو او مطلب سربېره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو په جون په شیبو کې مو دازل دی وی فولکلوري کې خبرونه سرنوشت چیړلې ده
مجلې فولکلور تاریخ له شاهي دورې نه د لمر په نوم چاپېده هم ټول مضامون البته پښتو فارسی ازبکی ټول عمق د لمر په مجله کې چاپېده
او ستاسو د بشری او اساسي حقوقو د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم مهروي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کېږي افغان لوري د اړیکې ته محتاطانه خوشبین دی تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د پروسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوز د پروسون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی کچيري د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو دوی به سره په ټلیفون باندې کچيري په تحقیقي برخه کې نه هليږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغه مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي
جنرال وزیر زیاته کړه چې په خو هم د دوړو هیوادو د سرحدي قومندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وي خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی پورس هغه وخت شوې و چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان سر ریاسم پروسوي کې خبري وکړي روانه اونۍ کابل ته ولاړ جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبري تیر ورځ وشوې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو پاړه ازادي رډیو ته وویل
چې زمونږ ته سړې تلک وی او ټینګ وی او پر اختیا باندې ټول په خطه په حیثی بانه ما نظر و که نو داس اړیکی هم گته لری بی گته خوزه کنه دی چه کلا وست دی پاکستان لخوانه کلا چه انداختونه وی دی کنار کو سیمو که پا نورو سیمو که انداختونه کی او کاغذ منگه دی اپراسیون رئیس پا ماغا وقت که پا ماغا شیبه که دی پاکستانی خواته اووی او آغا انداختونه مخوانه ولشی مثلا دی نورو پیخون بخوانه ولشی دا بی تاثیره ندی یعنی ګټه اشتاره دیګاتیم ندی
په افغانستان کې شمیر چېرون کې دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدی خو د افغانستان ولسمشر وای چې د هیوادونو ترمنځ اړیکی د ګټو پر بنسټ ولاړې وي
و امرزل چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لارې د لومړي ځل لپاره اړیکی ونیولې پر دې موضوع او دغه راز د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو د همکاریو د پاوزونو د پاوز په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه احمد شبر بیا هم د افغانستان د ملي دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره غږیدلی او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د دغه لومړنۍ ځانګړې ټلیفوني اړیکه څه ډول اړیکه ده
خو موږ په تکتیکي برخه کې په سرحدي سیمو کې لکه ننګرهار یا سپین بولدک کې د کومندانانو ترمنځ باندې تل اړیکې وي وسم شته د خط دواړو خواو ته چې کوم مسله را منځته کده هغه به سره خبرې کولې به په تفاهم باندې سره حلوله اوس د دفاع وزارت زمونږ د پروسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوز د پروسون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی کچيري د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو دوی به سره په ټلیفون باندې کچېری په تحقیقي برخه کې نه هليږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغه مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي دا د ټولو هیوادونو ترمنځ باندې دا سیاړي کی وی د سرحدي مسلو لپاره او د پاکستان او افغانستان کې د پاره هم په خط دواړو خواته دغه یو مسله ده.
دغه ورته اړیکې لکه څنګه چې اوس احیا شوې دي، تاسو اشاره ورته وکړه چې پخوا هم وي، د پخوا او د اوس ترمنځ د دغو اړیکو ترمنځ تفاوت څه شی دی؟
توپیر یې همدا دی چې ما مخکې تاسو وویل چې پخوا په تکتیکي برخه کې وو، په سرحدي سیمو کې چې کوم قومندانان وو، یعنې د خط دواړو خواو ته چې کوم قومندانان وو، د هغوی ترمنځ دغه اړیکې وې، یو بل ته د خبر ورکولو. اوس دغه اړیکې د دوه د اوپراسیون د رئیسانو ترمنځ دي، فقط د دې په خاطر باندې چې د خط دواړو خواو ته که کومه پیښه کېږي یا اندښتونه کېږي یا کوم مسله وي چې یو بل ته ژر خبر ورکړي. یعنې دا کومه داسې نوې خبره نه ده او دومره جدي مسله هم نه ده، ځکه د دواړو خواو ته ځینې وخت کې داسې پیښې رامنځته کېږي لکه د اندښتونو یا یو کوم بله پیښه، نو دوی په خپل منځ کې کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي او هغه په تفاهم باندې حل کړي.
د افغانستان حکومت له پاکستانه د راپورونو له مخې دا غوښتنه کړې وه چې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته حاضروي، که کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي، د هغوی په ضد به مشترک دریځ خپل شي. آیا دغه رابطه له هغه سره ارتباط لري چې کوم طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي؟
څه شان چې د افغانستان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ دي، د هغې کې زما زه اظهار نظر نشم کولی، مګر تنها دا مسله د زمونږ د وسوال پوز د پاکستان د وسوال پوز د اوپراسیون د رئیسانو ترمنځ ده چې د خط دواړو خواو ته ما مخکې وویلي که کوم پیښه رامنځته کېږي یا اندښتونه کېږي یا سوی تفاهم کېږي چې یو بل سره خپل خبرې شریکې کړي.
جنرال صاحب، وزیري که په پوځي برخې ته راشم، ستاسو په نظر له پوځي اړخه دغه رابطه څومره د طالبانو په اوشتو راوشتو کې د خط دواړو خواو ته اوړي راوړي مثبت تاثیر کولی شي چې د هغوی مخه ونیسي؟
نو که چېرې دې باندې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حیثي بڼه باندې نظر وکړي، نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې اندښتونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې اندښتونه کېږي، او که هغه زمونږ د اوپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه اندښتونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي، دا بې تاثیره نه دي، یعنې ګټه یې شته ده، بې ګټې هم نه دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر و.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په چپو کې اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې هم په 2015 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کیږي، او دغه راز دا چې 2016 کال به له امنیتي پلوه افغانستان له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي په دې اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له مسؤولو چارواکو څخه پوښتنه وکړئ او دا او هم خپل نظر د آزادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر 2 اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې ویلي وو چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې د طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد و نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هېوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل څو هېوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او دغه باندې عمل نه کول شاید ډېر سخت وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له 10 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان اساسي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې خبري وکړي. د دې خبري علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې روسه تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
به هم په موضوع کې تم کېږو. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزي غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید سیمه ییز رقابتونه یوې خواته شي. امر سنها وایي هند په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس کې په فعال ګډون سره دا مسله یقیني کړه چې له پاکستان سره دوه اړخیزي اړیکې په دا ډول غونډو اغیز نه شي کولای. ملالای بشیر له امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې مخکې د ویلي وو چې رسنیو ته البته چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په احتمالي خبرو کې د حقانی شبکې مشران را مخې ته کړي، آیا هند د پاکستان د هڅو ته په څه ډول ګوري؟ هغه په ځواب کې وویل
د ملا عمر تر مړینې وروسته په حکومتو غچې د طالبانو نوې مشر اعلان شو. هلته اختر منصور دی، هلته سراج حقانی دی او هلته هیبت الله دی. سراج حقانی تر ډیره بریده برخه دی. په دې حال کې به تاسو پام کړی وی چې افغان حکومت او د امریکا حکومت دواړو د پاکستانه غوښتي دي چې د حقانی پر وړاندې عملیات وکړي. نهایی پریکړه به په جنوري میاشت کې کیږي چې په دې اړه باید څه لارې غوره شي.
There has been a pressure from the Afghan government and Afghan Taliban ترمنز د خبرو لپاره د پاکستان لخوا ډیر فشار اچول کیږي. تاسو په فکر دا بیره د څه لپاره ده او آیا دا په دې معنا ده چې د مخکې په پرتله د نړیوالو لخوا پر پاکستان فشار زیات شوی دی؟
The fact that there is need for peace talks
دا حقیقت چې د سولې خبرو ته اړتیا شته زما په فکر له څوارلس کلونو راهیسې ځنډېدلې ده. یو طبیعي خبره ده چې بیړه د هر لوري لخوا شته. مسله دا ده چې سوله به څه ډول وي، یعنی آیا دا به د افغانانو په مشري وي، آیا دا به د نورو هیوادونو په منځګړیتوب وي چې خپل مثبت رول ولوبوي تر څو پر طالبانو فشار راولي؟ ځکه چې دلته باید موږ پوه اوسو چې فشار باید د افغانستان په حکومت نه وي، بلکې د خبرو د پیل لپاره فشار باید طالبانو وچې د حکومت پر وړاندې جګړه کوي. که پاکستان غواړي دغه اقدام وکړي دا به پر سم لوري خوځیدل.
جنرال مشرف ټول د میډیا د پاکستان په خواني ولسمشر او د پوت په خواني مشر جنرال پرویز مشرف رسنیو ته ویلي و چې هندستان باید په افغانستان کې خپل کنسولګری باندې کړی تر څو د هوادونو ترمنځ اعتماد رامسته شي. په دې اړه تاسو څه وایاست؟
I won't like to react to the former president.
زه نه غواړم د یو پخوانی ولسمشر خبرو ته ورغبرګ سم. خدای باید په ډیپلوماسي او د ډیپلوماسي په دود پوي. زموږ ټولې کنسولګری د کوربه هیواد په خوخه پرانستل سوي دي او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره اړیکې غواړي او کومه کنسولګری باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي. د یو دریمګړي لخوا دا خبرې په بشپړ توګه د خندا وړ دي او زه نه پوهیږم ولې دای داسې خبرې کوي. په هغو ټولو ځایونو کې چې هندوستان کنسولګری لري پاکستاني هم لري. هندوستان هیڅ کله نه دی ویلي چې پاکستان د خپل کنسولګری وتړي یا د بل ځای ته یوسي. دا په افغان حکومت پورې تړاو لري چې پریکړه وکړي. همداراز له افغانستان سره زموږ روابط یوازې په افغانستان او هندوستان پورې اړه لري.
The focus of Heart of Asia conference. The Asia Zara conference تمرکز پر افغانستان دی. آیا د پاکستان او هندستان خپل منځي اړیکې به دا پروسه زیانمنه نکړي؟
As you saw that we did
څنګه چې تاسو ولیدل مونږ یقیني کړ چې زمونږ دوه اړخیزه اړیکې او دا خبره چې آیا مونږ د خبرو لپاره تیار یو کنه د آسیا زړه پر کانفرنس باید اغیزه ونه کړي او زمونږ وزیر په دې کانفرنس کې برخه واخیسته او لدې لارې مونږ ته یو ښه فرصت برابر شو چې خپل درې دلې خبرې بیرته پیل کړو. هندستان به راتلونکي کال د آسیا د زړه د کانفرنس کوربه وي. د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او مونږ باید خپل سیمه ایز ګټې او خپل منځي رقابتونه لري ځنی وساتو او ټول باید په ګډه کار وکړي او زه په دې باور يم چې مونږ دا کار کړی دی. مونږ راتلونکي کال د دغه کانفرنس د کوربه توپ وړاندیز وکړ او زه باور لرم نور هیوادونه به همدا کار وکړي چې کله مونږ د دغه کانفرنس کوربه شو.
Some analysts say that ځینې څېړونکي وایي چې ټاپي پروژه هندستان ته ځینو پاکستان به د خپل توان په بیه دغه پروژه د هندستان پر وړاندې د فشار په توګه وکاروي. تاسو په فکر د داسې حالت مخنیوي څنګه کېدای شي؟ How do you think such scenario can be avoided?
لومړی زه فکر کوم د ټاپي پروژې برخه هیوادونه به داسې یو اړخیز ګام نه پورته کوي ځکه چې دا د سیمه ایز تماس او اقتصادي ودې لپاره مهمه پروژه ده او له همدې کبله موږ په بشپړه توګه ژمن یو او بشپړه باور لرو چې ټول هیوادونه به خپل ژمنه ترسره کړي. د هغو هیوادونو په ګډون چې د ګاز د پایپ لاین د تیرېدو جواز لاسلیک کوي. زه دا هم غواړم ووایم چې د پروژې زیاته برخه ګټه هندستان ته رسیږي. هر هیواد خپل برخه غاز تر لاسه کوي نو دا به افغانستان او پاکستان دواړو ته هم ګټه وکړي.
انډیا هاز بین ویری سپورټیو اف هندستان په دې وروستیو کې د افغانستان سره د هلیکوپټر مرسته وکړه. آیا هندستان بل افغانستان سره نور نظامی مرستې هم وکړي؟
لا
افغانستان سره زموږ ټولې مرستې ډېرې څرګندې او معلومې دي. دا د هندستان د نوي حکومت د پالیسي برخه ده چې موږ باید د جنوبي آسیا ټولې سیمې ته یو ځایي پرمختګ ورکړو. هر اړخیزه وده زموږ شعار دی. موږ په جنوبي آسیا کې هر هیواد ته داسې ګورو چې خپل اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي. د نظامی مرستې په اړه موږ پوهیږو چې په افغانستان کې هوایي ملاتړ ته اړتیا وه او افغان ځواکونو د خپل دفاع لپاره ورته اړتیا درلوده نو د هندستان حکومت د مرستې لپاره ورمخته شو.
په کابل کې د هند له سفیر سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د غرض د پاکستان او د هند ترمنز د اړیکو په اړه مرکه وه. په کابل کې د هند سفیر وایي چې د سولې د بهیر د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره په کار ده چې ټول سیمه ایز اړخونه په ګډه همکاري وکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سږ کال ډېره پراختیايي بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي د ادارو وړتیاوې لوړې شوې او په 1490 کال کې د پراختیايي بودیجې لګښت شاوخوا 10% زیات شوی دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیاو لوړیدو لامل د روان کال پراختیايي بودیجه ډیره لګول شوی او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغړي په کمیدو ده. د دې وزارت وایان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجې په سم لګښت نه دي بریالي شوی او دوی دا ادارې پیژندلې دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچه په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 30% مصرف شوی او کچیر د افغانستان مالی وزارت فیصدی را وخت د مالی وزارت عادي بودیجه 90% مصرف تو او انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی. د 1990 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت خو ولی په مصرف کې موږ د مؤثریت او مثمریت موضوع په پام کې ساتو.
د مالیه وزارت یو بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د 1994 کال پراختیا بودیجه 8.1 میلیارد افغانۍ وه چې له دې جملې یې نږدې 55% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1993 کال بودیجه 158 میلیارد افغانۍ وه چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 46% پیسو په لګولو توانېدلې وې. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړېدو له امله د افغان حکومت د نسبتا لوړې بودیجې ته لګښت ادعا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیهون وایي چې په 1994 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یو محاسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
زه فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډېره لوړه نه ده.
ښاغلی سیهون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت، وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي تر څو هر افغان د غوړېدلې اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولای چې په بشپړه توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیهون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیايي پروګرامونو څخه څارنه ډېره شي تر څو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغېزمندو کارونو لګېدلې وي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس بیا هم قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، بیکنګ او واشنګټن د استازو غونډه جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجین سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکان بیرته د شرط ستانه سي. د عراق صدر اعظم حیدر آبادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. د سوریه فعالان وایي چې د سوریه په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون په 2 رستورانتونو په خبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شو. او هغه بریتانیایی چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تروریستي بریټ پلان درلود تیر ورځ په عمري حبس محکوم سول.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې هم د ځلې یو فولکلوري د یو فولکلوري مجلې سرنوشت چیرلې ده. خو اوس به هم راځو د سپورت په برخه کې د افغانستان نویو بریاو ته. د ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم بیا له زیمبابوې سره دریمه لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ په شارجه کې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې زیمبابوې ملي ټیم ته په کور دننه په یو ورځنۍ او شل اوره لوبو کې ماته ورکړه او په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوې ملي ټیم سره د 5 یو ورځنۍ لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان لومړی 2 لوبې ګټلې دي. په وروستیو لوبو کې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی شهزاد محمدي ښه وځلید، یو دیرش منډې جوړې کړې. له ښاغلي محمدي سره پرون زما همکار سلطان محمد سرور په ټلیفون مرکه کړې ده.
د پرونی لوبې په ګټلو کې تاسو مهم رول ولوباوه. لوبه مو ښه پیل کړه او تر اخره مو پرتلې دی چې اوټ شي تر سره کړه. خو کله چې تاسو څو ملګري اوټ شول په تاسو فشار راغی، دغه فشار مو څنګه دفع کړ؟
او بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو لوی لوبه کومه شي مبارکي ده ټول هغوله ته مې لوی بریا ورکړي ټول هغوله ته ما تاسو څنګه ما چې موږ لوبه وګټله او ان شاء الله چې هیڅ پرېشر نو او وته دې پرې وتی خدای دې ما سره نور دغه مو خراب کې نو
کله چې تاسو لوبه کوي او څلوریزه یا شپږیزه ووهي خپل پارتنر سره خبرې کوي پنجه ور کوي، په دې خبرو کې څه ورته وایي؟
او دې کې بس موږ سره دا خبرې کوو چې هغه بیٹسمین چې کوم سره بل پارتنر ولاړ دی هغه راته وایي چې څه شاید دی وو یا د هغه سره یو وایي دا رقم بیا موږ وو هغه بل څوک وي زه ورته وایم چې هو بالکل دا خوشاله دی
تاسو چې کله لوبې کوي مقابل ټیم لوبغاړي هم د تاسو مخې ته څنګه ته ولاړ وي هغوی هم خبرې کوي هغوی څه وایي آیا د هغوی خبرې په تاسو باندې تاثیر کوي که نه
نه هغوی خبرو ته خو بیا موږ غوږ نه نیسو کله چې لوبه کوو ځکه چې تاسو ته څومره معلومات دی ډېر زیات تماشاچیان مې هغې هم چغې وي نور مې نو موږ کوشش کوو چې په خپل د ټیم باندې خپل دغه وساتو نو موږ د چا خبرو ته هلته غوږ نه ږدو
محمدی صاحب پرون د اول ځل لپاره تاسو په نړیواله لوبه کې 130 منډې جوړې کړې د لوبې په بری ډیر خوشاله سوی او ک په 130 منډو
اما دا یو څلور سلوک د شمن می جوړ کړم او زمون ټیم خدای مکه زمون ټیم بدللې وې نو نه دا سلوک د شمن نو ما ته فائدہ راکول نه زمونږ ټیم ته فائدہ کول
محمدی صاحب دا لوبې چې اوس تاسو له زیمبابوي سره کوي دا به د افغانستان د ټیم لپاره څومره مهمه وي د ټیم د پرمختګ لپاره
او بالکل دا خو ډېر مهمه لوبې ځکه چې دا لاول نه لوبه مونږ کله وګټله مونږ کولای شو چې مونږ په خپل ټیمونو کې ځان ته ځای پیدا کړو الحمدللہ چې موږ د نړۍ کم لفت په اوډي ټیمونو لري هغه موږ ځای پیدا کو او کولای شو چې دا نوو مسابقین دغه نو غوتو موږ هغه څه کم چې په اوډي ټیمونو کې هغه موږ راځو د نړۍ د فوټبال کپ د پاره موږ ډایرکټ لاره پیدا کولای شو
تاسو د افغانستان د ټیم مؤذن هم یاست ماشاءالله دغه دینداری او دینی پابندي تاسو بریا کې څومره رول لري
او بالکل سمه تاسو معلومات موږ دا شان کو چې تمون سبای جما د غرمې د مازیګر د ماستن ماستن د ټول مونږونه الحمدلله مونږ لکان په جما کو د څه ډیر کم یو مونږ وی چې مونږ په لوبه کې درنه هوا نو څه کولای شي په جما او کو نو دا په ځو وخت مونږونه مونږ په جما کو او څنګه تاسو ټول څه موارم څه کوشش کوم چې اذان وکم هغه چې زما غږ لکې چې زه شرم دې چې روما نو لکان ټول دغه مارې چې اذان څه کوم نو د خلک ټول سره خبرې
محمدی صاحب تاسو لوملای ځل کرکټ چیرته زده کړی او د افغانستان کوم ولایت پورې تعلق لري
من چې کله وره کیو ډیر زیات نو مهاجرت جنم چې کولو نو په پیښور کې نو کرکټ سره زده کو په افغانستان کې د ننګرهار ما د کوټو له سوارې هم کله من اخیل او په کوم مومندان
مومند صاحب ورسته پښتنه ځوانانو ته مو توصیه څه ده
نو انا دم دا یو چې بس راځي چې کرکټ دا سپورت وږي من هم دا مخکې ما بس دغه کیولی دا کرکټ دی دا سپورت یو دار کوم شی دی چې دا ډیر خلک د مشغول غلط کارونو او د بدو لارو راغولې دي نو زه هم دا غوتم دا یو سپورت دی هغه کار یو سپورت دی ضروري نه چې کرکټ چا په فوټبال خو خي چا په والیبال دا که شی وکړي نو ان شاء الله چې دا یو وایم دا سپورت دی دا کرکټ دی فوټبال دی په افغانستان کې موږ تاسو ته خوشحالي راکړو نو تاسو به څنګه غم غم دي نو کوشش وکړئ چې دا سپورت راوړئ نو ډیر کارونه مو بچي
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي سره چې له زیمبابوي سره په وروستۍ لوبه کې 111 منډې جوړې کړې وې مرکه وه
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستياله مریم زرمتی ده مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکې چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی
په افغانستان کې خځه په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځه اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقې کیږي او داسې احساس کیږي چې خځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي د کور سنبال کې او سره د میډه خدمت وکړي د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې اوسيږي په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دی باندې راوځي او زراعت ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي، او د شتمنۍ خاوندان کې په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره دا واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي، او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د نننی عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وسی، نو دغه لپاره خځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کیږي چې خځه بل اخر په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د خځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمينه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو ته تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې د ښځې شتون لري یا د کورنۍ شتون لري چې هغه ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې د کورنۍ په ژوند باندې سکاله تاثیر وکړي. خځان چون دي د کورونې غړې د دې په ځوان پریخود راځي. د خځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په خوانه تر هوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخون کوي نه ده، خو یو اندازه کې اوس نوې تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په ورسته یو کلو کې د خځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، لږه جمله نه مثلا د خځو لاسرسي تحصیلاتو ته
ډیره مننه. میرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسرسي څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو لاسرسي اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي اوس زمينه د کار ته مسي هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځانته زمينه د کار او د شغل مسايده کې. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې مثبت تغیرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، لږه جمله نه مثلا کولای شي وایي چې ښځو اندګي په پارلمان کې د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایي قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه د تحصیلاتو زمينه، د کار زمينه، د صحت زمينه دا خېل استراولنی دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ترغلي دي. ورسره دغه مثلا د ښځو په وړاندې د تاریخول د معنی قانون جوړ دل د مخصوص سرنولېګانو جوړېدل سي د خزو د تاریخوالې د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ سوي دي. په محاکمو کې د خزو د قضایو تر رسیدګي بل د زمينه د ته مساعده سوي د خزي وکول شي په کله چې دوی د ستون سره مخامخ کیږي، د خو په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکي، یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په د خزو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي څوکا له بینځي او یې هم خلک زیات دي ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی دی یو انسان په صفت باندې دی او حقوق یا دی غاقه حقوق نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي، لغونه هغه لاستراوړي او دیغه دي لاستراوړل لپاره هڅ کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینا پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتی د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خسي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو انداز لاسته راوړنې لري د دې پر څه دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې پر زمينه مساعدوي سي چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدینه غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې ښځه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري د مو په نظر باندې چې لمړی تر هر څه لازم ده چې ښځه د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړي چې د عرفي او د فنو د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي په خپل پوهاوي کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچل وړه کې او ورسره د دې زمينه مساعده سي دوی ته چې حکومت د مسولیتونو واخلي چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو جبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلېغه اقتصادي وابستګی نه دوی یو نارینه تلري لېغه نه راوځي او وکولای شي په صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولای شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې د خځو په وجود کې سته هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمينه مساعده سي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په وخت کې وخت وکولای شي خپل توانایي څرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا د زمينه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا د موږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته د شرایط باید مخته مساعد سي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلمو ومني تاسبه د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورتنونو اوریدلی او یا به مو د خبرونه لوستي وي هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دی. یا د مجله د شاهی نظام څخه را پدې خوا شاوخوا شپږ غنی چاپ شوی چې په بیلابیلو وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نننې خبرونه مو د همدغې مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړم.
درنو اوردونکو، د فلکلور یا فرهنګ مجله چومره لڅلبښتو کلونه اوري د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبریدله چې تر ډیره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړی وو. داسې ویل کېږي چې د دغه مجلې لمړنۍ نوم لمر وو، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبریدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فلکلور مجلې نمونه بدل شوی، له دې سره په خوا کې مسؤل مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسؤل مدیر ښاغلی دوست محمد قبلبای وو. نوموړی د مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دا یې د فلکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږیدلی.
مجله فلکلور تاریخ له شاهی دورې نه د لمر په نوم چاپېده. هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو، د مجله نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فلکلور په نامه نشریده. دام امغه شان د پخوا پشان ټول مضامین فلکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس لاغه نه چې دا د خلکو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلکو فرهنګ په نامه. له هفت سور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره 15 شماری کیږي. بیا پس لاغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شماری چاپ شو، د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شماری نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا څلوېښت شماری مې ایستلی دي.
د علوم اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لومړی مسؤول مدیر وو، وایي چې یاده مجله د جمهوري نظام د راتګ په لومړۍ ورځ چاپ شوې ده. نوموړي ویل
فلکلور مجله په 1305 کال کې تاسیس شوه، لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1325 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوری دوره کې راووته. او جالب دا ده چې دا د جمهوری نظام لومړنۍ نشریه و، ځکه مجله تیار شوی و او زه چې ورغلم په غوسبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله. که څه د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته ویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووځي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه وو چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشرې پیس راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هیواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بیلابیلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نمونو د بدلون په اړه وایي
د دې مجلې د پاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسی سندرې پکې نشر شي، ولسی کیسې پکې نشر شي، ولسی روایت، ولسی عقاید و شگونون و کرک و کگن در طول مسائل پا کراشی و در مسائل پا دی مجله که دی شهید داوود خان دی دوری ترپای پوری پا منظم دول نشریدل. دی افغانستان دی طول و جب و طول و سیم و دی فولکلور بیلابیلی نمونی پا که خوندیش وی چه او ساغ مجله دی محققین و دی چیلون کل پار مرجع دا و استفاده زنی کهوی. او رست لاغی چه خلقی کودتا و شوا پا 1305 کال که تا ترغی ورسه د مجلې نوم د فرهنګ خلق په نامه واوخت چې یوه سلسله سیاسي مسایل یې هم پکې ځای کړل. لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانۍ حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
چرندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشی نه ښیي او په خبره یې که چیرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هیواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فلکلوریک ارزښتونه د فلکلور په مجله کې خوندي شوي وو خو له بده مرغه اوس د فلکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هېواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوي، خو په ټوله کې د فلکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او مختلف مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوه مګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوښ یو شوار داسې ښکل شوی: خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فلکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فلکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوښ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1480 کال ګڼه هم راسره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤول مدیر یې مهدي دواګوی دی او د یوې ګڼې به یې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤول مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤول مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغه مجلې پر لومړي او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینې دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او له حکومته غواړي:
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فولکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دا مجله ولې بنده شوی او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابلبای وایي:
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو ایمون ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنگ مردم و. دا اصلاحات اداری ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست ته، متاسفانه دا فرهنگ مردم لما ایسته ای که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایب بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فولکلوري مطلب مونږ چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزښت لري. دا ډیر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فولکلور یا عامیانه مطالب کې نشر کی.
له حکومت سره غوښتنه څه باید وشي؟
والا مونږ زما غوښتنه د حکومت خو همدا ده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکړي، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکړي.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجود دي، ترڅو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلوري یوه ځانګړې مجله موجوده و، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپې دا په هیله یي نننۍ خبرونه مو همدلته تمامېږي. که رادیو ته مو لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.